درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی تاسو ته زه اسمت ساروان د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله وایم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنوی ته لیږل شوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوی راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګري ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري خود طالبانو ویندوی ویلی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستان به گاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نوي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي د طالبانو ویندوی د دوی د مشانو ترمنز د اختلافاتو موجودیت هم په کلکه رد کړی دی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د روان میلادي کال د جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي د تغذیه پروګرام له خوارتواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او شغورنې په برخه کې مرسته کوي د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ایټالیا جاپان او جنوبي کوریا مننه کړی چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري میندې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې 3 نوي لرغوني سیمې کشف شوې دي باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی نن د لرغون پوهنې د رئیس زبیح الله سادات په قول وویل د دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاک جبار په کاریز دوران خیلبند او قریه ملنګ سیمو کې دا درې لرغوني ساحې کشف کړي دي د ښاغلي سادات په وینا د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 15 پیړۍ پورې کوشاني دورې ته ورګرځي د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 25 کسانو د مړینې د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي بارانونو او ژلۍ بنو لکې مروت او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي دي د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي تیر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړ د مکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانوئل مکرون د ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه ودروي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه ښکاره کړه او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوي سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافبوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیه په لاس لرلو تورنه کړې خو مسکو دغه تور ردوي د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې اعلان وکړ تاسو له ازادي رادیو خبري مجله اورئ طالبانو له ترهګر ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ د هند پوهنتونونو لزده کړو په افغانستان کې پاتې محصلان وای
په افغانستان کې بن پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه که پوهنتون سره مګر دغه یو غوښتنه دا وسی ویزه د وزارت خارجي کار دی زمو کار نه دی
شون کله طالبانو غواړي چې د سرپناه لپاره د نمبرو ورکولو بهیر بیا پیل کړي
په دغه چا جمهوریت وکړه د طالبان لا غي په دغه دوه کال کې ځاونې نه خبرې
د کونړ هغو سیمو ته چې د پاکستان له لورې پرې د درنو وسلو ګزارونه کېدل ځینې خلک بیرته ستانه شوي. دوی وایي
شاګردان هم ډېر لري، ستونزه موږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی، د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلوو.
د غزنی ګڼ ښوونځي په جګړو کې ویجاړ شوي یا سوځول شوي. اوسیدونکي وایي
ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت جوړ کړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا راپور ناسم وباله. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا چې له هیواد د باندې فعالیت کوي ادعا کړې چې طالبان غواړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولیشتوي. د شورا د خپل ادعا کوم ثبوت نه وړاندې کړي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې وابري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون تر هغه ډلو سره د دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز غیر متوازنه او له واقعیت لرې بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، فعالیت او ازادي، د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بلل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې په خپلې پخوانۍ خبرې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې په نخا او واشه. ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې د افغانستان د باندې فعالیت کوي تیره شپه په یو اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستاني کډوالو په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړل شوی او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او اند تجزیه له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. مخکې تر دې د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری هم ورته ادعا کړې و، خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هم په خپل 14 راپور کې لیکلي داسې نخې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلو چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته انتقال شي، خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او دعوو د مخنیوي لپاره کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې ښې دي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسله کې به ورسره جوړ جاړې ونه کړي. هغه پرون له یو خصوصي یوټیوب چینل سره مرکه کې دا خبره کړې ده. پاکستان واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په ځلونو دا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې میشت دي، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
بلې خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د داعش ډلې یو تن تېره شپه وژل شوی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو او د ږغ له ثبتولو یې ډډه کوله ویلي د مولا خیبر په نوم کس تېره شپه په مزار دره کې وژل شوی دی. یو شمېر کسان بیا وایي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا پوځي عملیات شوي او په کې د داعش دا غړی وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار دره چې په 2019 زیږدیز کال کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې لپاره د داعش یو مهم مرکز و، له ننګرهارې د کونړ نورو سیمو درو ته د تګ او اکمال مهمه لار هم و تیر شپه د همدی درې تامبیر ساحه کې د یادی وسلوال ډلې غړې مولا خیبر وجل شوه دی. زئی سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د طالبان حکومتي ځواکونو د مزار درې په تامبیر کې عملیات ترسره کړي او په کې مولا خیبر وجلې دی. یوی امنیتی سرچینی چې د نوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله آزادی راډیو ته د ملا خیبر وژنه ومنله، خو دای ونه ویل چې یاد کس څنګه او چا وژلې ده. د نورګل مزار دره کې په داسې حال کې د اسلامي دولت پوری د تړلی داعش خراسان وسلوالې ډلې غړې ملا خیبر وژل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې بیا د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې افغانستان لپاره د یادې ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهورو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي وو. خو ځایي طالبانو او خلکو بیا په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو د ترسره کیدو او د شهاب المهاجر د وژنې راپورونه نه تاییدول. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو همدومره ویل چې طالبان د شهاب المهاجر خلاف عملیاتو لپاره د ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته نږدې غرنۍ سیمې ته تللي وو، خو هلته شهاب المهاجر ونه موندلو، نو په همدې اساس عملیات ترسره نه شول. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینتګام هم ویلي وو چې دوی هم په کونړ کې د داعش خراسان ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهورو د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي. د همدې مرکز یو چارواکي جګړن جانمور ویلی وو چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلې. غفاري یا شهاب المهاجر د افغانستان په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په یو شمیر بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د یادو تورونو او دعوو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تیرو شاوخوا دو لسیزو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې د لیسې په ګډون ښوونځي او د خلکو کورونه ړنګ کړي دي. دا ښکلې دره چې ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده له اصلي اوسیدونکو خالي شوې وه، خو اوس ورته بیرته خلک راستانه شوي. ښوونځي بیا له زده کوونکو ډک شوي خو سرپناه نه لري. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې وبدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې د کوونکې او یی خونکې د لمر لسوزون کوډانګو ځانونه سیوري تکړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت څو خیمه ورکړي، فرش نه لري او په ځمکې بروزي هوارې شوي، او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلی او ځانونه پرې یو څه لخاورو ساتلی دي. د یاد خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوي خیمه تر څنګ ولاړ دی. شلیدلې چپړې په پخو او سپینې نری جامې په تنکړی وایي د تعمیر نشټوالی په وجه په اوړي کې لمر او ګرمۍ په تنګوي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې ترې درسونه پاتې وي.
مونږ او تعمیر نشته لري او شونکړه په لیسې کې ډېر شاګردان سبق وایي. مونږ اسلامي امارت ته غوښتنه لرو چې مونږ له تعمیر جوړ کړي، او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت ویل ورکړه.
د ودانۍ نشټوالی یوازې زده کوونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې خونکي او مسولینې دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د خونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یادې لیسې خونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار له کوره تر خونځي په سختو او غرنیو لارو دوه ساعته په پخو مزل کوي. په ډیرو ستونزو ځان تدریس ترسوي، په خپل تکلیف او ستړیا نه دی، خو د خونځي سرپناه نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي دغره څوک ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، او سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمنګ دالرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسی بهیر دا چلو، او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره ځای هم نه لري.
د شونکړې خونځي زده کوونکي او خونکي پا په یو خله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا چمتو کول غوښتنه کوي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او د غستون ځای خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډیر اندازه مکاتب هغه سرپنا نه لري، تعمیر نه لري. زمونږ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم دی چې ودانۍ نه لري، خیمې، قرطاسې وغیره چې څم پتوان کې واغه متور کړي. ټول مکاتب د پاره وختنه کړي، وزارت نم کړي، مشرانو نم کړي، د دې وخت پورې کم دسي امکانات نه دي برابر شوي.
په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي شتون لري او ګڼي ودانۍ نه لري. پخوا په دغه ښوونځیو کې د 1500 نجونو په ګډون نږدې 200,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت وو، خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی.
یو شمیر ښوونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي له طالبانو غواړي چې د ښوونکو په شارګوټو کې ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر بیرته پیل کړي. دوی چې اقتصادي ستونزې لري، آزادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر ټکنی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې د غصب شویو مځکو د راګرځولو د بهیر له بشپړولو سره به د ښوونکو ستونزې زته پام وشي.
خونکه آزاده د رنگ شوی جمهوری نظام پر مهال د جګړو له امله له کابیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې ده. دا چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي، آزادي راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده د طالبانو له حکومت غواړي چې خونکو ته د دوی په نوم په استوګنیزو ښارګوټو کې د نمرو د ویش درول شوی بهیر چې رنگ شوی جمهوری نظام پیل کړی و بیرته پیل کړي.
درې اولادونه لرم، ډېر ستونزې لرم. د سلامي مرض څخه هیله کوم چې هغه ښارګوټی چې پخوا د معلمینو په خاطر و د هغوی توضیع پیل کړي او ښوونکو ته دغه نمرات توضیع وکړي.
یو بل بې کوره ښوونکی محمد خان هم د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه لري.
پخوا د جمهوریت په دوره کې ښه وو او نمبر ته ځکړ او پیسې ما خسته وو فورمې ته موږ ته کړو او په ځای چې جمهوریت وکړه کړو د طالبان راغی او په دغه دوه کال کې ځونه خبرې شته نه بیره موږ غوړې چې د مخامات دی په اکل لزر پامبو.
خو د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد وایي چې په افغانستان کې د غصب شوی اوسمکو د راګرځولو پروګرام له روسي کېدو وروسته به د خون کوستونځ هم هوار شي.
اول خو ما تلاش نه ورزم په مالې د سړيګي صورت بگیره.
موږ هم هڅه کوو چې د ښوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړو، خو د کور ملکیتونو او ځمکو د توضیح په اړه امیر المؤمنین حکم ورکړی وو څو پورې د ځمکو د غصب موضوع نه وي نهایي شوي، د ځمکو او ملکیتونو توضیح به درېدلی وي.
میکور ښوونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر په 1978 کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شو. د یاد نظام د پوهنې وزیر فاروق وردک په 2010 کال کې ویلي وو چې په دوو کلونو کې به هیڅ ښوونکی بې کوره او بې ځمکې پاتې نه شي. د ړنګ شوي جمهوري نظام د ښار جوړونې وزارت په 2015 کال کې ویلي وو چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې په څه باندې 50 جریبه ځمکه د 4 ښوونکو لپاره د استوګنې جوړولو پلان جوړ کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند حکومت لخوا د ویزو د نه ورکولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي. خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي. دا محصلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په ځلونو غلی خو منډو تړلډو غټنه راکړي. جزئیات امید ظاهر مال پراپور کې.
یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوې دي، خپل نامعلوم برخلیک ته زوري. په دوی کې د لیسانس او ډاکټورا تر کچ محصلین شته چې ځینې د خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یو حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخونزاده د هند په پونی په هانتون کې د کمپیوټر ساينس د وروستي سیمستر محصل دی. تمه چې د 2020 کال په اگست کې د خپل زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي، خو د طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سم یې تر ننه برخلیک نامعلوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه، کالج سره مو اړیکه ونیول، پوهنتون سره، انټرنیشنل سینټر سره، د پونې پوهنتون، مګر دغه یو غوښتنه دا وسی وزارت خارجه باید امر وزارت ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی. بار بار مو د پوهنتون څخه غوښتل چې موږ ته د ویزې زمينه برابره کړي، مګر هغه هم د ورته مشکل ورته خبره تکرار کړي چې زموږ مسولیت ویزه نه ده او زموږ مسولیت درس ورکول دي.
احسان پوپلزی د لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د ډاکټورا دورې سکالر دی. وای د جمهوریت د سقوط پر ورځو کې په رخصتې افغانستان ته راغله، خو تر ننه بیا تخپل زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه دا ورکړي. دا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ګډون یې د هند بهرنیو چارو وزارت او بیلابیلو ادرسونو له لارې د ویزو اخیستو هڅه کړې، خو نتیجه یې نه دا ورکړي.
هلته پوهنتونونه زمونږ هغه پروسیجر درول نو نور تحقیق موضوع زمونږ چې دا هغه پاتې د خلکو چې تر څو تاسو ول ترې نشي نو موږ تاسو پاتې کارونه نشو کولای، یعنی په آنلاین سیستم باندې هغه موږ تاسو ته ریګولر ډیگری ورکاو ډیگری دې ورکاو چې تاسو ول ته اوسه.
احسان پوپلزی وایي د دې ستونزې د حل لپاره ډیر شمیر محصلینو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم کتلی او هغوی بیا د هند له حکومت سره دا ستونزه شریکه کړې ده، خو ګټه یې نه ده کړې. سید میر تلاش چې د هند پونی په هانتون کې درې ازموینې پاتې دي او په هانتون ترې غوښتنې چې باید په فزیکی ډول ورشي، وایي د ویزو د غوښتنې په اړه اوس آن غوښتن لیک ته ځواب هم نه ورکول کیږي.
پونتون راته وایي چې تاسو د وزارت خارجه له هندوستان سره وژغیږه، هغوی ته چې موږ ایمیل وکړو اوزبخي ایمیل جواب نه راکوي، وایي د افغانستان سره اړیکه ونیسئ. نو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي او ژر تر ژره زموږ د محصلینو مشکل حل کړي.
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان زی او دین هاشمی د افغان محصلینو د غوښتنو او سنزو پاړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. موږ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ته هم پیغام پرې خود خو ځواب یې رانه کړ. خو هندي د انډین ایکسپریس ورځپاڼې نن نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي سنزا د هند له لوري ده، ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کرشمیر هم معلوم نه دی چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جګړې ځپلې اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړی شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تایید کړی چې اوکراین خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د اوبو د یو بند ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیې یې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي، د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه ومنلې چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل شوي دي. زیلنسکی ویلي پوځي تهاجمي عملیات په اوکراین کې د اجرا په حال کې دي، خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکراین ولسمشر تیر شپه په خپل وینا کې ویل چې تر ټولو سخت جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زیلنسکی ویلي د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو له اعلان سره ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 980 سرتیري د جګړې پر مهال وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. روسیې په دې باب څه نه دي ویلي. د تیرې اونۍ د سیشن په ورځ د اوکراین پر دنی پر سین د کاخوفکا بند د ویجاړېدو خبر ورکړ سو چې ولسمشر زیلنسکی د دې بند په ویجاړولو کې روسیه داخله بللې، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالی هانا مالیار نن یکشن به ویلي چې روسي ځواکونه د اوبو بند د دې لپاره منفجر کړي چې د اوکراین تهاجمي عملیات محدود کړي او د اوکراینی ځواکونو پام د دې بند تخریب له کبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي پرون شنبه د دې بند تر ویجاړي وروسته د سیلابونو له کبله د ناوړه بشري بحران د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفیتس اسوسییټډ پریس خبرې ژانس ته ویلي چې په اوکراین کې 100,000 کسان د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران به احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو سبب سي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې سیلابونه د دنی پر سیند راستا سواحلو پر 1500 ساحو بهیدلي او څه باندې 3,200 کورونې لاندې کړي دي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزنی ګڼ اوسیدونکي د خپل ولایت د ویجاړو شویو ښوونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله د ګڼو ښوونځیو ودانۍ نړېدلې، سوځول شوي او یا هم ډېر ښوونځي بیخي ودانۍ نه لري. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 250 ښوونځي تعمیرونه نه لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله نړېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ په کنسب کلی کې د ملا مشکی عالم په نوم علي لیسه دغه لیسه په 1413 هجری شمسی کال کې تاسیس شوی او په 1404 اتیایم کال کې لومړی دوره او له هغه وروسته یا 13 دورې فارغان ورکړي. په وروستۍ دوره کې د فارغان شمیر 15 تنه و چې ډیری برخه یې په لوړو نمرو د هیواد شو په هنځویو ته بریالي سول. په دغه لیسه کې 19 تنه ښوونکي او 1500 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. که څه هم چې د دغه لیسې تعمیر په خپل وخت کې معیاري او ښه و، خو په اوسني وخت کې حالت خراب دی. د یادې لیسې امیر محمد شعیب مشفق وایي د لیسې تعمیر سخت خراب او د نړېدو په حال کې دی. څو ځله مو وړاندیزونه کړي دي خو هیچا راسره مرسته نه ده کړې. د پوهنې وزارت او نړیوالې موسسې دي د تعمیر په رغولو کې راسره مرسته وکړي.
تیر دولت په وخت کې مې د تعمیر لپاره څو ځلې پیشنهادونه موسساتو ته دولت ته کړي، خو چا مو غږ ونه اورېد. تعمیر یې ډېر زیات خراب شوی دی، لکه څنګه ستاسو پولیس ده تعمیر نور بیخي د لمنځه تللو په حالت کې ده. اوس مو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د محترم مقام څخه او د موسساتو له دفترونو څخه غوښتنه ده چې د ملا مشکی عالم د لیسې لپاره یو اساسي او پوخ تعمیر ورغوي، ترڅو
د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی فز محمد هم ورته خبره کوي. نوموړی غوښتنه کوي چې په غزنی کې د ښوونځیو ټول ویجاړ شوي تعمیرونه دي بیرته ودان سي. د ده په باور کې ښوونځی نه وي، خلک نسي کولی چې درس ووایي، او چې درس ونه وایي خلک نسي کولی چې پرمختګ وکړي. که ښوونځي جوړ سي له دې سره به د افغانستان راتلونکی ښه سي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا دی چې په دې برخه ډیر په کلکه توګه پاملرنه وکړي او دا مکتبونه حتما به هرومرو باید چې بیا رغونه وشي. ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي، ټول مکتبونه باید چې دولت هغوی ته پام وکړي، هغوی ته سرمایه، هغوی ته اختصاص ورکړي او هغوی جوړ کړي، انشاءالله چې وطن به ودان شي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز اداره هم وایي چې دلته تیرو جګړو او وفاتونو د ډیری ښوونځیو تعمیرونه تخریب او نړولې دي، خو وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته بیرته د دغه ښوونځیو تعمیرونه آباد او ورغوي. د پوهنې ریاست ویان صفغت الله احمدي وایي موږ هڅه کوو چې دغه نړېدلې ښوونځي جوړ کړو. نوموړی زیاتوي پوهنې وزارت ته مو هم وړاندیز کړی او په وار وار مو ورڅخه غوښتنه هم کړې ده چې د ښوونځیو د نړېدلو تعمیرونو په رغولو کې راسره مرسته وکړي. هڅه کوو چې په هره ولسوالۍ کې له 1 تر 5 پورې د ښوونځیو تعمیرونه جوړ کړو. په تیر کال کې هم موږ په 10 ولسوالیو کې 1 شمېر د ښوونځیو تعمیرونه ورغول.
او په دې باره باندې موږ بار بار له همکار موسسات څخه هم غوښتنه کړې ده. نو دا تقریبا یو ډیر غټه بودیجه ته ضرورت لري، ډیر مصرف واړي. نو اوس په فعلاً حالت کې خو دومره بودیجه هم نشته، خو بیا موږ کوشش کوو په هر کال په هر ولسوالۍ کې تقریبا 2 او 3 تروغونه زیات، یعنی ښوونځی موږ جوړ کړو. دغه ودانۍ
په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه وزیات شوونځي دي چې د هغې له جملې څخه شاوخوا 250 یې تعمیرنه لري چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو او سم پام وکړئ د دې سات لانډو خبرونو ته.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وبال. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورشتونه د وبش کسانو د مړینې د 145 کسانو د شوبدیدو او غنو کورونو د نړیدو سبب شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقب په وړاندې خبرداري ورکړ او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د کیف د نایلان شوی سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موشي سوای چی په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته سوی ده.
Coming down from over 200,000 hectares.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمیدل یو مهمه مسله ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کښتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی نه نوې سننه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشئی مواد ولې پر مسانه ناوړه غیزی کوي په دې اړه مول ډاکټر کولاسغر شریف یار سره مرکه کړي.
د معتاد نه څاسکه تشمیتیازی هر وخت زی او همدارنګ کېدل شي چې د تشمیتیاز سوخت د مسانه د پړسوب د مسانه د دردونو او همدارنګ د مسانه د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
لیکنی اولادونه لرم په کور کې اته کاسه یو ګرد ما لاسته ګوري نو چې ریشاس دا اوس لاړم په مسجد کې مونږ وکی واره مې ځکه مو کې مال خدای واس دا بچانو نه وږي ا کور ودان بس په څلور شنو دوه سغونې راټول شول.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
نور مې هر ورځ وایي په نن خبر کلاس نور بات کړ اوس به شفه خانه کې مستری ده
خو ډیر بد کار سوای دی
رښتیا هم چې ډیره بده پیښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروي پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکتار څخه تر 0 هکتارو پورې راکته سوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سیټلایټ په وسیله اټکل شوي شي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر زرو هکتارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپور یې پروسش کړ د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو. پر بنسټ یې پروسش کړ په افغانستان کې په 2,03,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي و چې له دې جملې څخه 1,06,000 هکتار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د لسیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2,00,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو، نو د پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي. خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
And we're down to these kind of levels. It's a significant action.
د طالبان د حکومت کورنی چارو وزارت لخوا خبرې شوی شمیرې شي چې په تیر دروي میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې ډیر شو ولایتونو کې تر لزر جریبه ډیر مزکه د کوکنارو لکښ څخه پاکی کړی دی. هغه راپور چې دی وزارت خبره کړی شي چې سش کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی چې هلته په تیر نه کالو کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لسیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم احتمال دی په لرو پرتو سیمو، غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی. په ځینو ولایتو کې هغه هم د وزارت داخلې ټیمونه ورغله غی ټول تخریب کړل. البته وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی د مبایدو شیخه هم بشپړ وقت نه ده منعکس کړی، یعنی په ایچ جی کې هم د کوکنارو کښت نه ده پاتې، نه نوي فساد موږ ویلی شو رامنځته تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګری ملتونه د یو برتانوي په هنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبان حکومت هم د 2,000,000 افغانۍ په لګښت د مزکی لالارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وی د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهار شنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلی هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سکهاله د کوکنارو تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمو بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تورېستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده.
په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیارډونه ډالر لګوي. نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږکال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی.
موږ بیا هم په رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدی شودلې دي چې اتیا و نیو پیسده د کچیر هغه سیمه ته لاړ سي او هغه سیمه چې په خپل راپورونو کې یادې کړې دي هغه ته لاسرسي ولري. ممکن هغه بدر کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې پر ترټیټه سوي دا او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده تر سره سوي.
د تیر جمهوریت نظام د کورونی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د سروې په خانه رئیس سید نجیب الله احمدی وای ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده
هلمند ولایت کې په تیر دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمه په کچر ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غوړ خبره ده. پر روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سخت پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
ګراف خېله بارال نشان میته
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر لس زره جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېز کوي. په تیره بیا که ډیر استعمال شي پر مثانه ډیر ناوړه اغېز کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېز کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغیزو مخه ونیسو په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغیزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقي چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سر خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی. ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګې شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي او د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کېدای شي چې کستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کېدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو ناراضي بیرته وګرځي په پیپونو کې ډب شي او پیپونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنه کولای شي چې بل اخره دغه ادرار چې په پیپونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بل اخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بل اخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو مؤثرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه مؤثره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکې څاڅکې بهر ته وځي او کس ته د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کس ته په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت ځي او همدارنګه کیدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشه یي مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ شکم ورته وایي چې مثلا کاغه طبي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لابراتوار کې د هغې نه مثلا هیروین دی مورفین دی پیټرډین دی ټرامادول دی دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم اوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارش ته ادرار راغی د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو تبن چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پام اصطلاح یو ځای کې ډنګ شنو څنګه کیږي خوسا کیږي دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کیږي. بل دا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشه دغه چې دي بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي یعنی تشو امتیاز ته نه څاڅکې په خپل سر باندې ځي. په دې وجه باندې نشه یي مواد چون زهر دي مثانې باندې ناوړه اغیزه غورځوي.
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مثانې ناروغي درلوده نشه یي مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مثانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نورې بندشي ناروغۍ یا کاڼي ولري هغوی دپاره نشه یي مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مثانې پړسوب یا التهاب ولري د نشه یي موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتیږي. همدارنګه خلک چې د مثانې کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشه یي موادو په واسطه د مسانې هغه پوهې یا ماسرې بندیږي ټټ کیږي د تیږې د نه غورځېدو سبب کیږي او همدارنګه مشکلات نور هم زیاتیږي او میکروبو ته لازمي نه مساعدېږي. په نتیجه کې د مسانې تکلیف نور هم زیاتیږي د مخدره موادو په استعمال سره.
د مسانې هغه ناروغي چې د نشې له امله راپیدا شوي وي آیا د نشې له پریښودلو سره ښه کیږي او که دوام کوي؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مثانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی د نشه یي موادو په ترک سره بالکل د دې مثانې تکلیف حقیقي او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبي حالت نور ولري نو بیا ښه خبره دا ده چې د بولي سیستم ډاکټر یا یورولوجیست مراجعه وکړي تر څو پورې خاطه دوي وشي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوه دا یې څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشه یي موادو ککړ چاپیریال څو ځله دی دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دی زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولی او د سوال په پیسو یې گزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
دا تینزل اسکاله کیږي چې زه مطالعه وایم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، لکه قرار بیا چخاص وله، چخاص بیا پودر وله، تاریاک وله، کریسټال وله، نو دا مې ګرده سکوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار کې ما بس کې، نو جوړ شولم هلته خو نه و فیدا کېدله. دغه ځای چې رایلس ولم رالم په راته خو سر کور مې بیا تلیا دی. نو په لوی اخته راغلی یم تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس تللم دلې مې کار کوي، دلته چې رالم بالا ځوان راته ونیول څخه دلته کرار کرار راتللم. اوس بیا پخته سویم، بیا معتاده سویم. نو اوس په پوډروم برتخته سولم، په چښیم برتخته سولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړې، که روین غواړې، که د شیدې دا غواړې، که د لسي دا غواړې، مقصد پیدا کېږي. نکشنی اولادونه لرم، په کور کې اته کاسه یو ګرد ما لاسته ګوري. نو چې رښتیا نو دلته یې درغلی یم، اوس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو خو اته کاسه دي. بس نیسم چلولی چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. دا اوس لاړم په دا مسجد کښې لمونځ وکړي، وارې مې ږغم وکړي، مال خدای وس دا بچیانو مې وږږي. کور یې ودان، بس یو څلوېښت دوسه غونډۍ راټولې شولې. نو ډوډۍ مې پرانیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دا غذا بخته یم، نو الله دې مونږ نه خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما را بچیان پسې دي؟ نو ډېر تریخ یم، نو الله دې بس دې خلاص کړي. ډلي اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو. بس تر دغه خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی؟ په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، پر دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسه. ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خوله میلمنه غواړی؟
او ولې نه غواړو، راځه خدای دې راوله.
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړې.
راځه راځه، نه دې داړې.
چېغه ورک شي.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوله، په خیر څنګه یې؟ جوړه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
فضل د خدای دی، عجیب ښه دی، اولادونه دې جوړ دي.
شکر دی خدای فضل ده. راځه راځه خورې، دلته په دغه توشکه کښېنه.
نه 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 کښېنم، د یوې خبرې لپاره راغلی یم، ژر بېرته ځم.
د کومې خبرې لپاره راغلی یې؟
ما غوښتل خان صاحب ته یوه خبره وکړم. خان صاحب په کور کښې دی؟
هو په کور کښې دی. حاجي صاحب، وا حاجي صاحب،
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده، وایي له حاجي صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به.
خورې خدای دې خیر کړي، څه دې ورته ویل؟
بس خورې پوښتنه مه کوه، خدای دې زما د حاله وساته.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام.
خورې خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوډرې دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره زر خرڅ کړل، وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یادې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کې هېڅ هم نشته، د سر پوړنه یې هم ځکې خرڅ کړل.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور می هر روز وی پرون اخبار گلاس نو ور بات کر اوس به شفا خانه کی بستری ده
خودی هر بات کار سوای ده
رخته هم چه دره بادا پی خدا
خلصه تو خونه کلمه شده نه با دور سو پری خلگلونی پا جوندنی پا اوز که سوزن کیجی تو خون دیوی لور پلانی
خوره مجاره زی خام خیوه چاره کوم بس هم دوزم او یولار بورتا پیدا کم دخیر
سنگ چاره کمی
بیا با خبرشی چیزی سنگ چاره کوم ورونو تاسو غوښ شي چې جرګه پیل کوله خیره
ورونو تاسو چوب شي چې یاسین خان څه وایي
زه زمونږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نور مشرانو ته کورودانه وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل
کور د اباب خان صاحب خیر
وي یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي
حاجي صاحب ته خو خبرې چې زمونږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېریږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی
او خان صاحب بېخي خبر یو پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی مشرانو تاسو دغه سنه ده
بالکل
بس بس کوشم چې زمونږ او ستاسو ټولو درد یو دی
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نه څوک بند او کوکنار کوي او نه به نشي مواد خرڅوي ستاسو هغه پریکړه یاده ده
او خان صاحب یاد نه ده ولې مو نه ده
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازابخته خو مېرمنې ډېرې ورسره په تکلیف دي
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمنی وهی په نشو یخته کوي
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي دا غو علاج به هم کو خو باید د معتادینو له لاسه یې خزی او ماشومان تباه نشي
زم دغه خبره کوم مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپل خزی تلاقی کړي او یا یې په نشو یخته کړي دي وهل او ټکول خو یې لا پرېده
خان صاحب د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي دا ماشوم څه ګناه لري چې له موره معتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم دی ماشوم څه ګناه لري
ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي ځکه چې کور په ښځه ودان دی
وو دا خو بیخي سمه خبره بیخي دقیقه خبره ښه یاسین خان ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دې ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به رالنډه کړو ایا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي سمه ده سمه ده زمونږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
درمان می